بعد ورسي او ډیره مننه کوم دې ازادي راځو کارکونکو نه وساله
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوی د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
په فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. دا پیښه تیره شپه د خاک سفید پرنج سیمه کې هغه مهال وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او اور یې واخیست. دا پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ یو هیئت نن کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی دی چې د افغان چارواکو سره به په دوه اړخیزو مسلو خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیون ډالر بازار ته عرضه کړي. دا 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ دی ورځنیو لوبو سیالۍ نن په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې شپږ ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پوخانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنې کتنې کړې دي. دا جرمني صدر اعظم یې ویلي څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامداره اوربند نوي ټینګ شوی، د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر مسکو دوام وکړي. او سعودي عربستان پرون ویل د یمن د حوثي اغیانو لخوا ویشتل شوي د لرې واټن ویشتونکي توغندۍ چې د سعودي د تیلو تاسیساتو هدف و په هوا کې له منځه وړي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اوریدلې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپل پانل لري، تاسو هم کولای شئ چې دغه پانل لایک یا خوښه کړئ. هر ورځ تازه خبرونه او راپورونه پکې پیدا کړئ. د فیسبوک پانی پته مو ده facebook.com/ازادي راډیو. د دې خبرونې خبري برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبریږي چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو دل نافی همت هم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو د نتایجو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې درې تنه د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان په سرخرود او خوږیانوی ولسوالیو کې په بیلابیل عملیاتو کې په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 328 کیلوګرامه چرس د ولایت مرکز ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په وروستیو نوې کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې چې لومړی ننګرهار ولایت او بیا له هغه ځایه بهر ته قاچاق کېدل. لنشې مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو د نشې موادو د قاچاق په تور شپارس کسان محاکمه کړل. د عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي راډیو ته ویل د شپارس کسان چې د نشې موادو د قاچاق په لاسو پیخو کې نیول شوی او عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شوی ول، تیرونه د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 15 څخه تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول خغله موهید وای چې په تیرونه کې څلور دیش کسان چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی ول د مرکز ته معرفي شول.
د تیری اونۍ په جریان کې د بیلابیلو ادارو لخوا عدلي او قضایي مرکز ته د څلور دیشو تورنو کسانو قضیې لیږل شوې دي. په دې څلور دیشو تورنو کسانو کې څلور میرمنې دي. د دوی دوسی د محل تر چیرنو لاندې دي چې تر چیرنو وروسته به محکمو ته ولېګل شي.
لنی بل شوی کسانو څخه درې تنه هغه محل د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیول شي غوښتلې نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي. د تخار ولایت پولیسو په دې ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد د قاچاقو مخنیول ده. د تخار ولایت د نشئی مواد سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری ازادي رادیو ته ویل 9.5 کیلوګرام تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی د تخار ولایت له کلفغان ولسوالۍ څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي. پولیسو د تلاشی پر مهال نیولی او د قاچاق په توری یو تن هم نیولای دی. خاغلی نادری زیاته کړه چې په ورسیو دوه اونۍ کې د تخار ولایت په ولسوالۍ کې د تولید شوی نشئی مواد د قاچاق پر مهال څو کسان نیول شوی چې غوښتل یې د ولایت مرکز ته قاچاق کړي او اوس د اونۍ د وروستۍ پیښې حال درکو. یو موټر چلوونکی هغه مهال ونیول شو چې له کابل څخه کندهار ته نشئی مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قمندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل 15 کیلو او 20 ګرامه هیروین چې د انارو په کارتنونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی د باس په وسیله کابل ته قاچاق کړي. پر غندی چوک کې د پولیسو لخوا د تلاشی پر مهال ونیول شول او موټر چلوونکی هم د قاچاق په تور نیول شوی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس په داسې حال کې قاچاق کوونکي نیسي چې له ولایتونو څخه کابل ته نشئی مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو نتیجه،
ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنی او خپرېدل د نشئی موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي.
موتاجن او تفریحي پارکونه
دا اوس کګاره چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوي، دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو، هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي، موږ درس نه وباسي.
ایرانیان افغان کارګران نشو ته اڅوي.
بره به ایران کوم برمنو
مور ایران تزم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو خشي خلاغي خو ماتات کوته راغی.
د جلاویس په نوم د یوې میرمنې په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې شه ده.
زن ما همی عمال دیست بسیار تند و کلن
خزمی نشه کولا دیره بد خویه و اوز چه دی نشه خوشی کری موگ دشوان پا خوان پوشوی
او دخپرونی پا پاکی دراما هم لرو.
دکتر سیب دادا نسمی درد که بی مرده کرم. وی وی
تا پردقه کت پریوزه.
وی 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 خزی دالا سمی وی نیسه لگزره
دو دل حسی را که
اوز دخپرونی نمونه بطلب ترازو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د هوایي بریدونو له امله د نشئی موادو تولید کم شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشئی موادو پر ضد مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو پر کارخانو هوایي بریدونو د جل عمل سوي چې د نشئی موادو د تولید فعالیتونه ګډ وډ او د نشئی موادو په تولید کې کموالی راسي. په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو پر کارخانو د دوی عملیات روان دي او دوی تقریبا له یوې میاشتې راهیسې د نشئی موادو پر کارخانو لس هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونو د نشئی موادو د کارخانو د لوجستیکي او اسانتیاو برابرولو سرچینې وچ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو نظامی ځواکونو د هوایی بریدونو په نتیجه کې د نشئی موادو په تولید کې کموالی راغلی دی. ښاغلی بختیار زیاتوي دوی هڅه کوي چې د نشئی موادو پر خلاف خپل عملیات له بهرنیو ځواکونو سره همغږي کړي. د دې همغږۍ په نتیجه کې به د نشئی موادو پر کارخانو باندې بهرني ځواکونه د هوا او افغان ځواکونه به د ځمکې له لارې عملیات کوي.
موږ کوښښ کوو چې په راتلونکي کې همغږي ډېره کړو، ځکه که د هوا او ځمکې له لارې پر یو وخت عملیات وشي نو نتیجه به یې ښه وي. څومره چې د نشئی موادو د تولید پر لوجستیکي سرچینو فشار راځي په هغه اندازه تولید کمیږي او د وروستیو بریدونو له امله د نشئی موادو د تولید کچه راټیټه شوې ده. بهرنیو ځواکونو تر دې مهاله تر 130 ډېر عملیات کړي او ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. که همغږي ډېر شي نو نتیجه به هم ښه شي.
ښاغلی بختیار زیاته کړه چې د کوکنارو د کښت دوام د نشئی موادو تولید ته لار هواروي او د نشئی موادو اصلي سرچینه بلل کیږي. له همدې امله باید افغان او بهرني نظامی ځواکونه په ګډه عملیات وکړي. د دې عملیاتو په نتیجه کې به له یوې خوا د کوکنارو د کښت او له بلې خوا به یې د پروسس او جوړولو مخه ونیول سي. په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل دوی د نشه یي موادو د کارخانو په ګډون د طالبانو ټولې مالي سرچینې په نښه کړې او د تیرې یوې میاشتې په بهیر کې یې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې لس هوایي بریدونه کړي دي. د ناټو دفتر زیاتوي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وړاندې عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي او افغان هوایي ځواکونه هم د نشه یي موادو پر لابراتوارونو باندې په عملیاتو کې ګډون کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد عبدو باور لري چې ناامنۍ د کوکنارو کښت ته لاره هواره کړې او باید امنیت او له نشه یي موادو سره مبارزې ته پر یوه وخت پام وسي. ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنیو خپرېدل د نشه یي موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي، ځکه هره سیمه چې د طالبانو لاس ته لویږي هلته بزګر هڅول کیږي چې کوکنار وکړي. حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي او دغه ډول د محلي چارواکي هم له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي او بزګرو ته د اجازه نه ورکوي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي. د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو د بهرنیو ځواکونو عملیات په هلمند کې نږدې یو کال مخکې پیل شول چې وروسته فراه او بدخشان ولایتونو ته هم وغځېدل. د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه د نشه یي موادو لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عملیاتي قمندان لینسپونچ وایي چې طالبانو ته د دې عملیاتو له امله 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
محمد ایاز ته نه خو چې د نشه موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
کابل شاریان په تفریحي پارکونو کې د محتاجونو له موجودیت او نشه موادو له استعمال څخه سر ټکوي. د کابل څو شاریانو ازادي راډیو ته وویل له پولیسو وخته څخه د محتاجینو تر شړلو وروسته په ښار کې محتاجین ډېر سوي چې اوس یې ډېری برخه د ښار په تفریحي پارکونو کې اوسېږي او هلته نشه کوي. دغه ډول کابل ښاروالي هم په تفریحي پارکونو کې د نشه موادو د استعمال په اړه اندېښنه ښیي او له پولیسو سره په ګډه همکاري د محتاجینو د راټولولو خبر ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
دا کابل ښار چې د افغانستان ته نورو ښارونو ډیر خلک پکې اوسیږي خو څو محدود تفریحي پارکونه لري چې د احتیاط له پراخېدلو سره دا ځایونه هم له معتدینو څخه خوندي نه دي. موږ دو تفریحي پارکونو ته ورغلو چې د دې پارکونو د خدمتونو په اړه له خلکو سره خبرې وکړو. هغه خلک چې دې پارکونو ته راغلي وایي چې دا تفریحي پارکونه اوس د معتدینو د راټولېدو په مرکزونو بدل شوي دي. هغه خلک چې د خارنو او دیبوري پارکونو ته راځي وایي په پارکونو کې لسګونه معتدین نشي کوي چې له یوې خوا یې د پارک فضا ککړه کړي او له بلې خوا دوی ته مزاحمت کوي.
همدا اوس کله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوو امتحانونه مره نږدې دي نو دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو. هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي. موږ درس نه اوباسي مجبور چې یو درس یو څه وقفه ورکړو د بوی یا ځای ته ورته پرېږدو. دولت هم باید دې مخنیوی وکړي ځکه فرق خو د ارامتیا ځای ده چې هلته سړی باید درس ووایي هلته باید آرام وکړي.
نام یې عتیق الله ده د پوهنتونو د انجینرۍ پوهنځی محصل یم. دلته چې کوم دغه عادتیان خلک چې خلک ګوري نو دغې نه شاید خلک منفي تاثیر په دوی باندې ولري. زیات وخت مونږ کوشش کوو چې درس ویلو خو بیا هم مونږ به زیات وخت بوی تاثیر راوړي نو مونږ د درس څخه یو څه مزاحمت وکړي. تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دلته چې فار ته څوک درسو ته راځي او یا د ارامچا دپاره راځي چې کله دوی ګوري امکان ته ولري چې دوی باندې زیات منفي تاثیر وغورځوي.
ډېر مشکلات پر کړی کنه ځکه چې دوی دلته راځي دوی لا چر سامونګ نشه کیږي. دوی خپل خنشای خو مونږ نشو دوم راځي چر سنوي او بل محصولین زیات همدا کارته متوجه شوی دي. زیات محصولین زدل چې ګور ما غوي همدا چر سمند رګ دي شوی دي. دوی ته یو داسې زیات یوړل شي یو داسې فانا زیات دی وړل شي چې دلته نو خلک مزاحمت ونه کړی.
ها
هغه خلک چې دی بوري پارک ته راځي ډیری د کابل پانتون محصلین دي. دوی وایي له پل سوخته څخه د معتادینو تر شړلو وروسته اوس ټول ښار معتادین نیولی چې زیاتره یې په تفریحي ځایونو کې اوسیږي. کابل ښاروالي په ښار کې د څو لکو معتادینو موجودیت د روغتیا او نظافت په برخو کې لویه ستونزه بولي، خو زیاتوي چې ښاروالي یوازې نشي کولی دا ستونزه حل کړي. د کابل ښاروالۍ مطبوعاتي مسؤول جلیل سلطانی ازادۍ راډیو ته وویل ښاروالۍ د دې ستونزې د حل مسؤلیت لري او له نورو ادارو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له پارکونو څخه معتادین راټول کړي.
متاسفانه موضوع اعتیاد یکی از معضلات
له بده مرغه چې اعتیاد د دې ټولنې له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي. کابل ښاروالۍ تل له معتادینو څخه د راپیدا شوي ستونزو په اړه اندېښنه لري او اوس دا موضوع تر بحث او څیړنې لاندې ده. سره له دې چې کابل ښاروالۍ اجرایه قوه نه لري، خو بیا هم د ښار د مدیریت او ستونزو د حل مسؤلیت پر غاړه لري.
کله چې د کابل امنیه قومندانۍ د پلو سوخته سیمه له معتادینو څخه پاکه کړه، نو په سلګونو معتادین د کابل ښار په سړکونو او تفریحي ځایونو کې ځای پر ځای شول او خلکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړ. د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څیړنو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 3 میلیونه اوړي چې ډیری برخه یې په کابل ښار کې اوسیږي.
مسکا هوتک وو چې د کابل ښار په تفریحي پارکونو کې د معتادینو د اوسېدو په اړه راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 45 40 0992 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1200 مزنی سپو خبريږي. اوس به د هغو محتاجونو حال واخلو چې د ایرانیانو لخوا په نشو اخته سوي دي. هغه افغانان چې په ایران کې مزدوري کوي د ایرانیانو لخوا نشو ته هڅول کیږي. هغه کارګران چې په ایران کې په نشو اخته سوي او بیا افغانستان ته راستانه سوي وایي ایرانیانو دوی د دې لپاره نشو ته هڅولي چې ډیر کار وکړي. د هرات محلي چارواکي هم دا مني چې ډېری افغان ځوانان چې ایران ته د کار دپاره تللي هلته په نشو اخته سوي او افغانستان ته نشیان راستانه سوي دي. شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
احمد شلکلن و چې د کار لپاره ایران ته ولاړ، خو لږه موده وروسته د نشې په لومه کې بند شو. دی اوس 22 کلن او د معتادینو د درملنې په یوه شخصي روغتون کې بستري دی. احمد وایي دی یوه ایرانی د دې لپاره په نشو اخته کړ چې ډېر کار وکړي.
لچا سره چې ما کار کوه هغه تریاکی وو. په کور کې تریاک نه شڅ کولای، زموږ په کوټه کې بڅ کول. کله چې بزه په کار کې ستړی شوم، نو د براغه کړي چې راشه یو دو تریاک کش کړه. ستړیا به دې ورکه شي. هغه مهال زه نه پوهېدم چې ما به په دې بدبختۍ اخته کوي.
احمد خپل کورنۍ ایران ته په روزي ګټلو پسې لیږلی وو، خو دوی ناخبره ول چې هغه به په نشو اخته کیږي. د احمد مور پریګوله له ایرانیانو ګیله کوي او وایي کله چې د خپل زوی له احتیاط څخه خبره شوم، نو د ځان وژنې هڅه مې وکړه، خو کورنۍ مې د دې کار مخه ونیوله.
مور ایران ته ځم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي، خو له هغې خوا معتاد کور ته راغی. په دوهمه ورځ یې زما په مخ کې تریاک وڅکول. له ځان سره مې وویل له ده سره به څه کوم. بالاخره یې درملنه هم ونه شوه.
دا یوازې پریګوله نه ده چې د خپل معتاد زوی په غم کې سوځي. د مریمې په نوم یوه بله مېرمنه هم د هغو افغان میندو له جملې څخه ده چې درې زلمي زامن یې په ایران کې په نشو اخته شوي دي. مریم وایي چې د بېوزلۍ له امله یې زامن ایران ته لیږلي، خو له هغې خوا نشایان کور ته راغلل.
درې زامن مې معتادین دي. دوی په ایران کې په نشو اخته شوي دي. یو 15 کاله او بل یې 14 کاله کېږي چې نشه کوي. یو هوښیار زوی مې بیا 6 کاله کېږي چې په نشو اخته شوی دی. کله چې زه له ایران راغلم، هغه وخت نه ومه خبره چې زامن مې په نشو اخته شوي دي. د ناروغانو ګمان مې ورباندې وکړ.
هغه چې ډاکټر ته می بوتلن ډاکټر راته ویل چې دوی پر نشو وخت شوې دي تر دې وخت پورې زنه په هیدم چې موتات څنګه وي
موتات چې او اخ فهمیدم کوم ماته دې سر مبدا نه مشد کوم موتات چیه
د هرات ولایت له نشي مواد سره د مبارزې چارواکي وی ډیری افغان ځوانان چې د کار او روزي ګټلو لپاره ایران ته تللی هلته پنشو اخته شوی او بیا د ایرانی نظامیان لخوا بیرته افغانستان ته را اړول شوی دی د هرات ولایت د نشي مواد د غوښتنې کمولو مدیر سید محمد سادات وی هغه افغانان چې له ایرانیانو سره مزدوري کوي ایرانیان د دې لپاره پنشو اخته کوي چې د دې لپاره ډیر کار وکړي
بعضی از پیمانکاران یا
ځینې هغه ایرانیان چې افغانان کار ورسره کوي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه زموږ د هیوادوالو نه ناخبري څخه ناوړه ګټه اخلي او په غالب ګمان دوی هڅوي چې د ډیر کار کولو لپاره نشي وکړي داسې ادارې سته موږ داسې کسان لیدلي او په دې اړه مو اورېدلې دي داسې معتادین هم سته چې داسې ادارې
کوي
ډیری افغان کارګران په ایران کې پونش وخت کېږي سره لدې چې ډیر کار کوي خو بیا هم ایرانیان دوی تخپل مزدوري پورا نه ورکوي دوی پولیسو ته بلاس ورکوي چې هغه یې بیا په زور افغانستان ته راړوي
یوسف زدرانو چې له ایران څخه دراستنسو محتاجونو په اړه راپور راوړوه او اوس د جلاویس په نوم د یوې میرمنې حال درکوو چې نشه یې پرېښې ده د غور ولایت دا میرمن هغه مهال په تاریاکو اخته سو چې غوښتل یې د تاریاکو له لارې د ځان علاج وکړي دلاویز اوس جوړه سوی او د غور ولایت په شروالۍ کې د صفاکاري په توګه کار کوي دلاویز چې 15 کاله تاریخ کولی وایي د احتیاط پر مهال ورځنی کارونه نسوي کولای او یوازې به د نشي په اړه فکر کاوه په جاله شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
د غور ولایت دلاویز د 15 اولادونو مور ده دا وایي کله چې په کلی کې اوسېده نو د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره د تریاکو خوړل پیل کړل هغه چې له همدې ځایه ورورو په تریاکو معتاده شوه
کله چې مې زیات تریاک خوړل ورسره عادت شوم ژوند مې ډېر سخت و د اولادونو په کیسه کې به نه ومه ان دا چې ورور به مې د کور مخې ته راغی هم به مې نه راپرېښود د خپل میړه او هیڅ شي په کیسه کې نه ومه ژوند مې ډېر تریخ او له جنجالونو ډک و
دلاویز د 15 کلونو تر احتیاط وروسته اوس روغه شوې او له خپلو 15 ماشومانو او میړه سره د غور د مرکز په یو زاړه دولتي کور کې اوسیږي دا په داسې حال کې چې خپلو اولادونو ته جامې ګنډي له خپل اوسني ژوند څخه خوشاله ښکاري
کله چې مې د تریاکو عمل خوشی کړ اوس له خپله ژونده ډیره راضی یم د غور له معتادو ښځو څخه غواړم چې دوی هم زما غوندې روغتونونو ته ولاړې شي او د ځانونو درملنه وکړي
دلاویز دوه کاله مخکې په یوه دولتي روغتون کې بستري او تر درملنې وروسته اوس روغه شوې ده د دې میړه وایي چې له میرمنې سره یې ډیر کړاوونه ګاللي دي خو اوس خوشحاله دی ځکه میرمنې اوس روغه شوې او خپلو اولادونو ته ډوډۍ برابروي
ښځې مې نشه کوله ډېره بدخویه وه ژوند مو ډېر خراب و د ډوډۍ پخولو لپاره مو څوک نه درلودل کالي مو پخپله پرېولل ښځې ته مې د کار نشوای ویلی اوس چې دې نشه خوشی کړې موږ د ژوند په خوند پوه شوي او ژوند مو ډېر ښه شوی دی پخوا د دې نشه یي موادو له خاطره پوره وړي وو خو اوس موږ پور خلاص کړی دی اوس زه او دا دواړه کار کوو او د اولادونو روزنې ته مو هم ښه پام کړی دی
دلاویز اوس د غور ولایت په ښاروالۍ کې صفاکاره ده د غور ښاروالۍ سرپرست فضل الحق وحید د دې له کاره راضي ښکاري او دا په خپل کار کې بریالی ګڼي
دوه کاله کېږي چې په ښاروالۍ کې کار کوي اوس پرل سوې وظیفه په سمه توګه ترسره کوي موږ هیڅکله احساس نه دی کړی چې دا د ګواکې معتاده وي او خپل کارونه دې سم ونه کړای شي دا د یوه سالم شخص په توګه ټول کارونه په منظم ډول ترسره کوي او د ښاروالۍ اداره ځینې راضي ده
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نارینه و ترڅنګ ډیری ښځې هم په نشو اخته شوې دي که معتادې میرمنې د دلاویز غوندې په روغتونونو کې بستري او درملنې ته غاړه کېږدي نو خپل پخواني ژوند ته بیرته ورګرځېدای او خوشحاله ژوند درلودی شي
د دلاویز په نوم د یوې میرمنې په اړه مو راپور اورېده چې نشه یې پرېښې او اوس خوشحاله ژوند لري
ټولنیزې شبکې انټرنیټ
فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمنې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوه داسې ناروغي یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا شوه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بدن میں سخت درد کری، اڈوکی میں ٹوٹا ٹوٹا شول.
دنس ٹپ خوب بلی درد نہ کہی؟
نہ نہ، دنس ٹپ میں درد نہ کہی. ماں تلا دوا خانی نہ آگے پیچکاری راوڑا
داغ ہم لڑلی پیچکاری خدا یا میش کی ایچ لگے ایس گٹ ہے نہ درد کرے یا اس تارا میں بے چاغ درد نہ در پوری شی
نو څو کوم بل چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم دغه پیچکاری را کوي.
وسړیا، داسې نه وی چې خدای مکړه د نس ټپ ته خراب شوی وي، که زما منه ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی،
سربیره خو جوړ ښکاري. داسې نه وی چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وا معلومه بشي.
سمه ده، لاړ به شو.
رازا
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خوری خدای دې خیر کی؟ مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا غ مریض چې تاسو یې ومه شمخ کې نسور عملیات کړی وو.
او په یاد مشو، په یاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای 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 وای، خدای دې الله سم ویونی سره ګزره.
ته د لاسې راکه. دغه سي.
آفرین.
وو دغه سي.
آفرین دغه سي. ته د لمن پورته کې چې د نس ټپ دی وګورم.
ښه ډاکټر صاحب، دغه دی وګوره.
د نس ټپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نس ټپ جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
د نس ټپ خو بیخي جوړ دی، خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی ده او کپاتې ده.
هغه دوا چې تا را کړې وه خلاصه شوه ډاکټر صاحب، خو دا یو ډول پیچکاری زه په خپله ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟ ما خو تاسو پیچکاری نه وې درکړې. تیره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی.
دغه دی وګوره.
څه شی؟ سوسیګان؟
اوه،
سوسیګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو، نو یوه پیچکاری تر عملیاتو وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو، ځکه چې بیا ورباندې معتاد کیږي.
ډاکټر صاحب، زه له درده ډېر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولې.
نو چې په تکلیف یې، ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې آرامه شوی وو. ښه، په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یوه میاشت کېږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي، یعنی پیچکاری ژر ونه در رسیږي، څه در پیښیږي؟
نه آرامه کېږم ډاکټر صاحب، ډېره خوله کوم، رنګ مې سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کېږي او بدن مې سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوه شوم، تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دی په سوسیګان پیچکاریو معتاد شوی دی، لکه پوډري داسې دی.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه معتاد شوی یم؟
هو، له بده مرغه چې معتاد شوی یې.
وی خدایه، دا په څه بلا اخته شولو؟
خورې، دا ستاسې له خپله لاسه. عادي ناروغي یې درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسې په خپل سر پیچکاری رانیولی دي او ناروغ ته مو اور لګولی دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا دی، زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن همدې شفاخانې ته بوځئ، خو پام مو وي چې بیا دا پیچکاری ور ونه لګوئ.
پدوار استرگو
ڈاکٹر صاحب به هیچ وقت دا پیچکاری و نلگو او نه به هیچ وقت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.